رد باشه و
بله،
هموطنان خود یاری برسند.
بسیار تشکر که مهمان بود ما بودین. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم صالح محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
کوروردان حبیب زاده صاحب، تاسی ستړی مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. د خبرونه مو تر لس یو لس بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نور راپورونه ورسته مانه پکېږي. اوس خبرونه په پکتیکا کې ډېر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. دوه پاکستاني اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې ډېر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو په سیمه کې د ستن عرب ماین جوړونکي په دوه موټرو کې معروف خیلو سیمه ته خلینار سیمه روان او د ائتلافي ځواکونو په هوایي وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل سوي دي. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو پرون ماپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیه قومندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نشته کې دوه طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. شغلی علی کوزی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بدغیس ولایت نه دی ولسوالۍ ته داخل سی و او غوښتل چې دغه ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې تېښتې ته اړ شول. د علی کوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو څخه پاکه سوې ده. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپل وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروری دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډیره تجربه لري. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تیر شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانی چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونسوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیه کې کیږي. و پاکستاني اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حمله په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې د امریکا تابعیت اخیسته دی، د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 16 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې ورسره دی په تروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملی کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمینتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دی دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورنه کړې، ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل، په وسلو سنبالول، مالی ملاتړ او د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک ته زیات سوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22 میلیونه او 9 لک، یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسیدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19 میلیونه او 8 لک روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري، د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په 1,000 کې 40 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون وویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 15 میلیارده ډالره وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې ورچې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان سوي په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي د افغانستان د شمال نه امن کول د منځنی اسیا د نه امن کولو هڅه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو خبرې سوي. یوه 14 پاس وایي د کار لپاره دولتي ادارو ته ورغلي خو هغوی په کمه ورته کتلې.
مونږه دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، د همدې کور کار، همدې باندې کار، خو دوی موږ ته ډېر زیات ضعیف فکر وکړو.
تر 11 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر منځ کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استادو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل یې له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فوایدي عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورکړي وایي، چاته باید ورسته وایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفافیت مثالې په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي. او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص دي، او کله کله اصلا
د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسترګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي د هیواد د شمالي سیمو د ناامنه کولو علت د منځنۍ اسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅه ګڼي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې اوسیدونکي به وایي چې له ناامنیو پتنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. تفصیل له صفي الله ستنیکزنې په یو مفصل رپورټ کې اوري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او د مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنۍ عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنځمې پورس ازادي رډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي.
عامل اصلي خارجي هستند.
دوی وایي اصلي عامل بهرنیان دي چې د اوکراین قضیه د منځنی اسیا جنوب ته غځولې ده او ځینی ساده لوحي کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس اله ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم ښکېلو او د افغان پوځانو په وړاندې جګړه کوله. په دغه وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نور شمالي ولایتونو کې هم خپلې حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي او په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل لنه امنیو په تنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وای ټول خلک دی نتیجه ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول زیات نه شي رسیدله او مخالفین زیات دي. نو په کار د چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي، خو حکومت دغه پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي.
کندس ضعیف
اوس هم په زینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام ریپورتونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمیر سیمو د لویدو خبرداري هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغه ناامنیو د زیاتیدو په وړاندې ښه خبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنۍ چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کوو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو لپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویشونه کې زموږ سره دې همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
سی وه همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او د دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مټ باندې مخه نه وکړي.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هېوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هېواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هېواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چپزین ولسوالی زیادہ کی د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه پلانګزاري لري. په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په 13 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. هر چیرته چې نامنی وي وسوال پوز په وضع باندې حاکم دی هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته چې موږ هلته دسترسي ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تیرې ولسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدا اندېښمن کړي دي. د دې خونی مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع پر سوداګرۍ ناوړه اغېز کړي او وارداتي مواد ډېر کم شوي دي. بل خوا د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دغه اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په هدف کړی دی. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وای دوه میاشتې کېږي چې حکومت په 211 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د کار په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی.
مشکل
پیدا په دغه اقلامو کې ساختماني مواد، لوکس موټر، موبایل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې لا سل نیولې تر 200% ور باندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق لوبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وای حکومت پلان لري په هغه وارداتي موادو باندې مالی او ټیکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وای تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړې چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل یې دا ده چې د مالیه وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات د ملاتړ په برخه کې کار وکړي، د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې تقاضا پیدا شي او د وارداتو مخه ونیسي. او بل برخه دا ده چې د مالی وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا محل په هیواد کې لسکونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي، خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله له ولس غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللی. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوي وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
په رپورت کې مو وردل چې افغان سوداګر شکایت کوي چې پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیښ کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. او اوس به احمد شبر راته وایي چې په نړیوال ورسپاڼه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیو سټیټسمن ورسپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده، ولې لویدیز په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورسپاڼه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمنې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورسپاڼې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموین یو میدان ګاڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه و هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غملړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورسپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یوې تیر ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لستار ورځپاڼه دې پیښې ته چې دوه کس په کې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي. او د پژواک اژانس مشر دانش کړو خیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې څو ځله ګواښونه وشول. کړو خیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل ستار ورسپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یو لوی لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورسپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په داسل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې په دې هیواد کې 350 زیات کسان په درد زړولې، اروپایي اتحادیه پر دغو اعدامونو اندېښنه شولې او له پاکستاني غوښتنه کړې چې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. تفصیل پېښور د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپای اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمې پرسپې په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کې د ورسته په تیر شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په کتار کې ډیر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدل شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار ځړولي چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کیږي. اروپایي اتحادیې د تیر سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د افتاب بابر په نامه د یو عیسایي ادامې دلغندلي او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې تر څنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنه کړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازمي دي. اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کل یوې خوا د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګیدلي بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره دی د دې تر څنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډ سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې د هغې د جرمونو مخنیوی وشي. نه وایم چې یاره دې سره بس ډېره فایده وشي، البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي. او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کیږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیې پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورلو مراتي پیکیج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالر لپاره ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
نیک محمد وفا علیه هلمند په خپل پیغام کې لیکلی ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسوسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسوسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دی چې حکومت دی په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابی له نورستانه، په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسیدلی، باید چې مخنیوی وسی. شاهین لغمان لیکلی چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. د دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلی چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. پټول نړۍ کې په سلو کې اتیا کسان د نړیوالو تودوخه د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېرې د دې ستونزې د هواري لپاره د سخت اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان ناوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 68 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عام ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جرمني په بون ښار کې وی خبري غونډې ته وویل اقدامات و ضروري دي. د جرمني په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبه دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي ویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره شانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نصریو د اتحاد په نوم ادارې چې وبرخه مالی بودیجې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړې دا څېړنه کړې. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نه هاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خبرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبيعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبيعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خبر شوې دا رپورت د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوې چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه راټول شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وای دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوی چې څه ډول فکر وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوی دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو شوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 5-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې وایي پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دو پاکستاني اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا کې په سخت قید محکوم شول. کوم ګروپ ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. روسي د دولت له هغې ساحې سره سم چې پرون خبره سوه د سږ کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې اوکراین هاته له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه پرون 3 فضانه وردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
ستاسو له پیغامونو نه
پریشان خروټي د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې د دې ګرامي مخاوني سیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرامي سره چې کوم او چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرامي مخاوني سیږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرامي مخه او بل د افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالۍ کې زموږ د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې ګرد سره کې افغانۍ نه چلیږي. ټول د پاکستاني اروپایي په کالدار باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایي ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول د ګرامي مخه ونیسي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
یو امریکایي چارواکی وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. د اصل کې د چې ټاکل سوی په لوزان کې د تیر اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق د روانې میاشتې تر پایه نهایي سي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې 2 اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستۍ پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي. اسرائیل وایي که هر ډول توافق وشي بیا هم شک لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکوي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږلو هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیا، چین او جرمني د منل شوي ضرب العجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپل وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اتمی تاسیساتو د تفتیش په هکله حل کړي. نور پیچلی مسائل لکه د ایران د اتمی پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لاین حل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تیرې دوشنبه په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي آبادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي آبادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړي شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویر لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغو ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم انجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه انجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازي نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود تپانیم او دا بحث ګډونوال مودي د پکتیا علی در معلمین رئیس عطا محمد کانه، د پکتیا علی در معلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی در معلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی در معلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته خیر اغلاس پم په بحث کې.
من
ډیر زیات مننه. رئیس لتابې پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره جونې د علی در معلمین څخه پاره کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی د زکه تاسو ور سره لام په تماس کې؟
د پکتیا علی در معلمین په کال 1350 سم کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ور کړی دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده و، خزینه طبقه چې دوی بل فعل معلمانی سوي دي او خپل ولسته د خدمت مصدر ګرځي. لکه څنګه چې تا یادار نیو وکړه، دلته بعضی مشکلات موجود دي، هغه دودیز مشکلات دي، بعضی سلیقوي مشکلات او بعضی اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدګي وسی. دارالمعلمین په مرکز، په چمکنیو او په دانډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوه کالو کې تر شپږ سو زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي
فارغ
کې، په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین ډیرو مشکلات سره مخ دي، چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، کورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونی د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت په خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نه به پوښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې دارالمعلمین نسکوم انجن پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاره راته وای.
دلته پکتیا بو دارالمعلمین کې کوم جنکان یا اوناس طبقه محصلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته ځای نشي تللی. دوی لسونه چې کله راځي نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف دارالمعلمین ووایه او پانتونو ته ډېره زمینه نه ورته مساعده، یا نه غواړي چې کورنۍ دی دارالمعلم پانتونو ته هغه کې امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت د ذکرو محصلینو نه اوناس ډېر استعداد لري، ډېر قابل دي. موږ خو تدریس کوو هم په ذکرو کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکرو نه د اوناسو زیات ده. چې کله فارغېږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدېږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه با استعداده شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو، اکثریت په کور کې ني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر په مشکلاتو د امنیتي د نشي کوی چې ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو مرکز کې موږ خپله د اوناسو ډېرې کمې لیسې لرو چې هغلته تقریبا استادان یې پوره دي. خو دا نوې کومې محصلین چې موږ فارغوو د هغوی دپاره د کار زمینه نشته، یعنې کوي ډېره کمه ده. هغه هم په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري.
تاسو خبرونه داسې معلومیږي په اطراف کې هغه نجونې چې دارالمعلمین څخه فارغې شوي هغوی هم وظیفه غواړي، خو ولې وظیفه نه ده ورته پیدا شوي؟ د هغوی په اړه تاسو څه معلومات دي؟
هغه هم دا مشکل لري، همداسې استعداد لري، ځکه چې دوی ډېر زحمت کښلی او ډېر کوشش یې کړی وي، ځکه چې نور جکې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي. په مرکز کې چې کوم جکې دوی فارغې شوي دي هغه لیسو کې دومره نفر نه نیسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمینه ساحه یې چې ده ډېره محدوده ده، یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي. عموما دوی چې د دارالمعلمین فارغېږي د معلم په صفته فارغېږي، دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکوی چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوی چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله هم دا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم، د یوې میاشتې چېرې په دا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي. نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو، نو زه ډېر تېر متاثره سوم. ما ورته وویل چې خیر که ته چېرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي، دوی چې هو بالکل کومه کار، ځکه چې زه د کور کار هم کوم په سارا کې هم یو دومره نفقه د کور لپاره ګټی سم سره راوړم.
مننه. فردي تاثیرات وایي چې دغه ستونزې چې استادان یادوي یا رئیس د دارالمعلمین یادوي، د ستونزې په پکتیا کې تاسو نه پخوان جونې چې دارالمعلمین څخه فارغې شوي یا تاسو اوس فارغېږئ، څومره یې ویني یا څومره درک کوي؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم وي، تنه د معلمي هغه پوسته چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویلې چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار را نشو کړلی، نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وو چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي یو، باور وکړي چې هغه چارواکي چا ته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري په شکل مکتوب کتل، چې موږ هلته ډېر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی موږ ته ډېر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدی کېږي؟ نه، غږ اورېدو مرجع نه لري؟
نه، هېڅکله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کو بیا هم نه اورېدل کېږي. دولتی چارواکی دکله چې یو وری هم غوګنه کان کوي نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو بم زین ستونزې اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعي مشکلات رسمره وا چې د مرکز د مرات بچي بسیار زیاد از ګم مونږ نمیتونیم حداقل بدرم امین به امان اجازه نداریم بس بزور یعنی بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا دیگه ایجاد میکنه که ما بدرم امین نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بدر خود قانع میکنیم خب به بسیار مشکلات اینجا میایم وقتی که از اینجا فارغ شویم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم وقتی که یک معلمیست که با دختر را داده میشه وقتی که معلمی را میکنیم از اونمی را فارغ شویم باید ماشا معلمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن وقتی که ما از اینجا فارغ شویم اما ماشا 6000 است این تغییر دامرش نمیه باز دولت خودمی تقاضا رو داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجه خود کنند باید با ما با مشکلات ما رسیدگی شد و صدای ما باید شنیده شد
در ازادی رادیو دزبان فکر خبرونه درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده که اون که در کار نظمی نسازی پاره ده در بحث گردونوال مدی در پکتیا لیدار المعلمین رئیس آتا محمد کانه در پکتیا لیدار المعلمین در سوارلسم تولگیز ده که اون که پریده حبیبی در علی در المعلمین یو بل از ده که اون که نسرین مسعودی او در همده در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب طول تا بیام خر اغلاست بایم رئیس قانه تاثیرات هوایی سی ستونزی خو مواوره ده دستونزی منگ لیده لیدی پا پکتیا که دستونزی ستا سرد دمره دیرو دودیزو مشکلات اون جونی در المعلمین ترازی خوانزوی ترازی او لاغو روستا دوی بیر تا سی زدکر بش پده که یا نیم زدکر سر تا ورسی بیا کرو تا زی ایت کار نور تا پیدا کیگی لاملونه ایت سدی
منا نکم بیا هم دا موضوع ایز تکرار بیانو دل تا دی دولت مکلافیت تا دی پکتیا دی ولایت دی ولایتی چارواکو مکلافیت تا ترچو اغا کم توازن چی دا خصوصا دی جندر پنامه دوی باید نه تنها دی معرف پساته که بلکه دی اداراتو او دی نورو اداراتو پساته پا ما دی نظر ونیسی گوری مگه بستونه لرو دی زراد پا وزارت که دی زراد پا وزارت که دی جنگلداری پا بخش کستا ترزیق نباتات پا برخه کستا دی کشاورزی پا برخه کستا مختلف برخو که بستونه موجود دی کچیری دا بستونه اختصاص ورکل سی هاگو و ناسو تا چه دی ساینس لدی پارتمنت نفارغی که دیر موثریت لری دیر مفید تمامی دلائی سی او حتی دا بستونه با تخصصی شکل ونی سی آقا انجونی چی دی پکتیال علی در المعلی من دی ساینس لطسانگی فارغی گی دوی طول دوغ مهارتونو تا کاملا رسیدگی کولی سی او لریم دایوه مسئله دومه مسئله دی ساعتامی پا برخه که باید دی جوان فارغینو تا خصوصا دی در المعلی من فارغینو تا دی اوناسو تا البته زمینه سازی و سیز دی مثال پر دول در تویم هاگه تیداد خوانده چی دی ولسوالی نمراجع که دوی تا هم ما عملا لیدلی دی چی نارینا نرس ولار دی که چیریم دغه فارغینو تا موقع ورکل سی دی ساینس دی دپارتمنت فارغینو تا اوناسو تا او دوی تا لند محاله کورسونه دایر سی لند محاله پا ظرف دروی میاستو که دو میاستو که یعنی دا خپل و زمین سازی دا دویتا او دوی دی نرس و صفت پا صحت امی که پا دنده و گمارل سی هم کاریابی سوا هم انکشاف متوازن او هم جندر مراد سی او کچیری پا هر چسترگی سر پتو دا هم مناسب نده بل مثال دی ولایت مقام در کوم دی ولایت مقام تا خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی دوی حتی مگه دی ولایت پچانگه کی داس یو متخصص کس نلرو چی دایو خم حریر وی دا پا داسی حال که چی دی ادبیاتو دی دپارتمنت داسی فارغینی مگه لرو چی دیوی املا، انشا، برخورد، سویا، سلیقه، روانی حالات کاملا منظم وی دوی کولی چی یو خا دی ایسایی او دی سبت اول نفوس مامورینی ووسی دا یو زمینه سازی ده او بل هم با خپل افغانیت ما دی نظر نیول سوی هم با اسلامیت ما دی نظر نیول سوی هم با زمینه سازی سوی وی انجونو تا
تاسو په ټول ولایت کې وګورئ، په هر ادارې ته چې تاسو ورځئ ټول ادارات ټول بستونه ذکرو نیولي دي.
دا ښځو چارو ریاست کې هم نارینه د ښځو په نسبت زیات دي.
بله بله، یو مثال یې دغه تاسو ژوندی مثال راکړ، دا په داسې حال کې چې د ښځو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضایي دولت کې درکوو، بل مثال همدارنګه په فواید عامه کې درکو، بهتره او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت عامه کې، په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګورئ په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ، نه خزینه مامور نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي، دوی به خپل
پروژه اوبه کوي. د پانتون مثال هم ورکړو، په پانتون کې د لیلې هغه د خزینه لیلې هغه کارمند سي، دغه نارینه
هغه نارینه ده. دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره چیرې دی ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي، ګوري د غټ بحران ده. زه جدا نور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکي، ولو خپل خور ته اجازه ورکي چې دی وناري نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغه په واسطه پانسمان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساينس ډیپارټمنټ فارغینو ته زمينه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت د موږ د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمينه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا، بلخص د شورای ولایتي لخوا، د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي وناسب بخښ شوه. نه تنها په معرف کې، بلکې باید په هر سکتور کې ورته مسایل سي، تر څو تشویق هم سي، ترغیب هم سي.
مننه غی صاحب. کور مودن شهاب صاحب، د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ؟
مننه کوم طفان صاحب، رئیس صاحب خبر سل په سل زه موافق یم سره، او رښتیا هم دا ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې. که چیرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي، نو دوی ته پکار دي چې په کم سره کم دي وناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې چې کوم نارینه استادان دي هغه په ځای دي همدارې در معلمین نه کوم فارغ شوی معلمان دي چې ښه استعداد لري، او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې، مثلا موږ دلته په ساينس کې فزیک، کیمیا، ریاضي او بیولوژي څنګه دي چې دې نه په قدر کې فارغيږي موږ نه. چې دې یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین نه یو وناسه فارغ شوی و، به پانتون ته لار پیدا کړ، او وس راغلی د موږ سره دلته همکار د استاد ده، او جنکیان لاخه ذکر تیر کوي سي. نو کچیر غواړي سي د تعلیمي سطح لوړ سي په پکتیا کې، نو خزینه او ته دې باید امغه خزینه استادان مقرر سي تر څو خز دکړو کی.
مننه ایتاس دي خبره د الله بشپړې دو په خاطر دمر ویلې سوس دي علي مخزن په لیسه کې څوره زیوډانه موږ پښتنه وکړه، دولس استادان کم دي، او دا استادان غیر حاضر دي، دوی په خپل وخت حاضرین نه ورکی، ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي. نو موږ بیا هم د خوند لور ته راوګرځو. فريدي تاسو وای دغه ستونزې تاسو مخ کې یادې کړې، او رئیس هم ستونزې یادې کړې، شاب استاد هم یادې کړې، نورې داسې کومې لوی ستونزې یا ننګونې چیلنجونه دي نجونو په وړاندې؟
دی وناس نور سنځي د دې کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغيږي، غوړ لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، مانوي امتیازات، ځکه غوی کولای شي تر څو لوړ تحصیلات وکي، غوی باندې کولای شي چې لوړ تحصیلات وکي، مثلا د دې ځای څخه پانتون ته لار عمومي د ساينس په بخش کې، او غوی خورسته کولای شي چې دلته استادان شي تر څو کولای شي وناس ته به هم غوڅه ډیر ښه فائدہ ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ یو تاسو د درملمن کې لرو چې هغه د زیات خفاریقه شوی د خو لسانس ده، چې کولای شي موږ ته هم په ډیر راحتي سره تدریس راکړي، په دا سره کوو سیږي زموږ لپاره هم د سیم امتیاز وو سی، تر څو موږ وکولای شو نور لوړ تحصیلات چار د پاس، یعنی ورستا لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډیر ښه نیوناس لپاره یو ډیر ښه لار وي، تر څو کولای شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي، ځکه تنها نشي کولای چې ذکر په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې زکور سره کې چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلم شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي، تر څو د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه شي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات چار د فاصل لرو، دواز د فاصل لرو، چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي پوست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو
مننه. نسرین نظر شما؟
تشکر. نظر ما ای است که باید دولت د بوری می فساد اداری زیات توجه کنند، په خاطر که د پنتون د پنتون وخت کې شاګردان امتحان میتن، کما سلین امتحان میتن، هم کسایی که واسطه دارند هم کسایی که رشوت میتن، امونا زیادتر کم بیان بشن، و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند، اگر چی لیاقت زیاد هم دارند. وزارت فقط خواهش ممی است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداری پاک کنند سا کنند. و دیگه مشکل ما ای است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت، پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند، تا ما بتوانیم بدون اینکه ما تعلیم تربیت را پنزه تعلیم تربیت را بخونیم، پنزه طب متوسطه را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنند که پیش دکتر طبقه ذکور برند، اونا را میتونیم
مننه. خوشاله سید آزادی رادیو دزوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د زوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي. د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کانه، د پکتیا لیدر المعلمین د څر لسم ټولګیز د کوونکو فرید حبیبي او نسرین مسعودی، ځوان استاد قدرت الله شاب، دوی ته بیا هم خره غلاست وایم په ورستیو کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حل لارې پوښتم. په سر کې هم د قانع صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم، سی په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حل لارې راته ووایي سی څنګه کېدلی سی دغه ستونزې په پکتیا کې اوارې.
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د لپاره موږ زمينه سازي کړې وي، او دوی په دې وطواني کې چې د خپل شته ستونزو د لپاره ټکی کېږي، په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید او شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب، او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دومه مسله، نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا د تفاهم وکړي چې فارغین خواندو ته زمينه سازي وکړي، که پر ریاست عمر زنان کی وي، که پر ریاست معرف کی وي، که په نور ریاستو کی وي. دا دومه مسله. دریمه مسله، کچېری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کیدو په حال ده. پکتیا به په خواني پکتیا وي او هیڅ نو د پرمختګ ترک به کې نه لیدل کی.
یعنی تاسو وایئ سی ک چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونیول سی او وسنه سر له وسه کار ونسي، د ستونزې یا دغه دودیز مسائل به هم د سپاتي او جنوني په پراتلون کې ونسي کولې په اداراتو کې کار وکي.
کاملا زوایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل خاص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسولیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي. کني خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي، زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیا والو پورې تعلق لري، د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي.
مننه شاب صاحب، تاسو لنډ حلار راته وای.
مننه کوم. لنډ لار به همدا وي ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټول اداري سي دي، یعنی ټول ریاستونه سي دي، په نوې تشکیل کې چې د نوې کال یا د نوې دولت پر اتک سره دوی کوم تشکیلات لري په هغو کې باید خاص ونډه یا خاص بستونه دوی اناسو ته مشخص کړي تر څو دوی تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
مننه فریدي. تاسې سره حل لاره څه ده د خپلو ستونزو په اړه سي که دولتي چارواکي ستاسې غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لاره به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ اواز واوري هغه سره باید دوی هماغه حل لاره باید دوی خپله وټاکي. موږ سره شته دی موږ کولای شو چې د ذکرو سره اوږه په اوږه کار وکړو خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کېږي او موږ یې هم غواړو کولای شو چې کار وکړو. نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکې یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کڼ نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کېږي او غواړم چې همدا کار وکړي اوناسو لپاره امتیازات واوسي د چار دپاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار دپاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طب متوسط واوسي او همدارنګه نور پوهنځی ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امیاس کې باید دولت ساده مره پښنوان د مشکلات مرزدی کنه د مشکلات مورخ قبل ان گفتم کې باید به مسلین دروامین او دګر مسلین دګه پازیا هو باید رسیدگی شوه کې بهونو ای زمینه مسله چې کنه تسهیلات خو صورت بالا ببرند یعنی تسهیلات خو بلند ببرند و ای را باید دولت به ما مساعد کنه که ما تسهیلات خو بیشتر و بیشتر بیشتر کده بتونیم تا بتونیم به وطن خود خدمت کنیم به یک انسان یک شخص یک شخص خوب به وطن خود معرفی شه.
مننه لتاس ټولو کاغلی او غلی څخه چې لمون سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com